دا خوش آمدین به استودیو.
مننه کورولان سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي امبریت د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتی ده. 50 کسان هم په پرونی ځانمرګي برید کې چې د عالمانو په یوه غونډه وشو وژل شوي دي. نن په همدې مناسبت په ټول افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني په امر ملي ماتم هم اعلان شوی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتی ده. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د میلاد النبی پر مراسمو د پرونی ورځې د خونړي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. دا هم اوري چې د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتی ده. دغه شمیره لومړی 2 ښودل شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتی دی. پرون د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس د ودونو په هوټل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه باندې ځانمرګ بریت شوی دی. د دغه بریت مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ورته ډیرو بریدونو پړه د داعش په ډلې اچول شوې ده. وسلوالو طالبانو دغه بریت غندلی دی او ویلي دي چې په ملکیانو او دینی عالمانو بریت ورته د منلو نه دی. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په خپل ټویټر ویلي، یوناما د دې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي ښودلې او زیاته کړې چې دوی د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرونی برید غندلی او دا یې یو جنایت بللی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم پر خپل ټویټر لیکلی، پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی. افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل،
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو دا ځان وژونکی برید غندلی او دا یې د اسلام د احکامو څرګند سرغړاوی بللی. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، افغان اجرائیه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دغه سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل، روسیې سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مانو چین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانوونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې وزارت دغه اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلی چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندي ولیعهد محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او نن د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او تمه ده د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکړي. وار له مخه د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هېوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېتانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي د دې زیات احتمال شته چې 55 کلن روسیه جنرال الکساندر پروکپوچک د انټرپول مشر غوره شي. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکز د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی چې نن به په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. دغه ملي ماتم د پرونی ځانمرګي برید په خاطر نیول شوی. پرون په کابل ښار کې د اورانوس پورټل کې د دنیا عالمانو په یوه غونډه ځانمرګه برید وشو.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان.
د نوې ارقامو لمخې شهیدان 50 تنه دي او د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی ده. د دغې ځانمرګي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو، افغان چارواکو او په کابل کې میشتو نړیوالو سازمانونو سخت غبرګون ښودلی دی. دنیا عالمانو هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تصبیحو دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
او د پاکستان په پاکستان کې د آسیا بیبي په نوم د یوې عیسوي مېرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اورېدونکو نیز خبرونه هم واورئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې و 3 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سېشنبې په ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژون کې برید او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عامو افغانانو له شوي دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 100 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی دی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغه کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژون کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژون کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو او لسو دقیقو په شاوخوا کې د کابل د پنځلسمې ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نښه کړل چې پکې یو شمیر دیني عالمان او عام افغانان راټول شوي وو. ښاغلی مجاهد چې د سه شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمیر درې څلوېښت یاد کړ او د ټپیانو شمیر یې تر شپېتو زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمېره یاده کړه. وی ویل ښاغلی دانش وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوي محفل کې شوي. له بېلابېلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپي. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شوو شمېر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې څخه لږ تر لږه پنځوس مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس پنځوس تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا دو اویا نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
ښاغلی مجروح زیاته کړه چې د شلو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمېر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیس په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو، خو د دې مراسمو تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي. ښاغلی مجاهد وایي ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولی وو، د پولیسو او یا د کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل. خو د اورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړی، چا موږ ته اطلاع نه وه راکړې او پولیس پرې نه و خبر. بلخوا پر افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سربیره د افغانستان د دیني عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او دا د اسلام د دښمنانو کار بللی. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، مونږ په شدیدو الفاظو تصریحو ده د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم دا کابل د سه شنبې ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه فم سره شره پنځه باندې خبرونه کې وو. مو اوریدل چې په کابل کې پرونی ځانمرګ برید د نړیوالو ادارو او افغان چارواکو لخوا سخت غندل شوی دی. په دغه برید کې د تازه ارقامو له مخې سل کسان ټپیان شوي دي او روغتونو ته انتقال شوي دي، پنځوس کسان هم وژل شوي. اکثر دوی دیني عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت پرون په کابل کې غونډه وکړه. په همدې ارتباط به ورشو د ازادي راډیو خبر اعلانو ته. په کابل سټوډیو کې زموږ دوه خبر اعلان اکرام الله اکرام او محمد امین کمال پوری ناست دي. دوی به سره تازه جزئیات شریکي. لومړی به اکرام ته ورشو. اکرام صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې تازه ارقام څه دي، جزئیات څه دي، په کابل کې وضعیت څنګه ده؟
ډیره زیاته مننه سنګزی صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو په ارقامو کې تغییر راغلی دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه تازه ارقام لا نه دی وړاندې کړي، خو یو شمېر راپورونه وایي چې د وژل شویو شمېر پنځه شپېته او د ټپیانو شمېر آن یو سل شلو تنو ته رسېدلی. د تېره شپه د افغانستان روغتیا وزارت وویل چې د څلرویشتو کسانو ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی، او شاید د قربانیانو په شمیر کې په ځانګړي ډول د وژل شویو په شمیر کې تغییر راشي. خو تر دې دمه دوی لا تازه ارقام نه دي وړاندې کړي، وایي چې په څو شیبو کې به تازه ارقام له رسنیو سره شریک کړي. په تیره شپه نږدې شپږ بجې سباند شپږ بجې پورانیس هوټل کې رامنځته شوه. ویل کېږي داسې چې دغه غونډه چې د میلاد النبی په ویاړ باندې رابلل شوې وه، د مولانا جلال الدین بلخي په نوم باندې د یو بنسټ له لوري رابلل شوې وه، چې تر ډېره پکې صوفیا نو غډون درلود. دا چې په دغه پیخه کې سمره دینی علمانو ته مرجوب لرسیدل، تر دې د مل دقیقې شمیرې نه دی پډاګه شوی چې سمره پکې دینی علمان دي او سمره پکې نور ولسی وګړي دي خو یو دینی عالم مولوی مختار مفلح رسنی او ته ویلی دی چې په غونډه کې وشمیر پخوانی او طالب چارواکو هم ګډون درلود. همدار اسقاری برکت الله سلیم چې د افغانستان په سطح باندې یو پیژندل شوی قاری دی، هغه هم په کې برخه لرله، خو دوی ته مرګ ژوبله نه ده رسیدلې. لکه څنګه چې مخکې په ریپورټونو کې ویل شو، افغان ولسمشر دا پیښه غندلې ده او نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. په خار کې خلک ډیر زیات خفه دي، د پیښې په تاثیرات کړي دي. په ځینو سیمو کې چې افغانستان بیرغ په خار کې ولیدو، دا نیمه ځوړندو پولیس زی زی لیدل کېدل، نو په ټوله کې تاثیرات په خلکو باندې د دې پیښې وو او خلک یو ډول خفه معلومېدل. بلې سنک زی صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. ښه کمال پوری صاحب، تاسو ته بدر شو. کمال پوری صاحب زموږ په ویب سایټ کې کار کوي، خبریال دی زموږ. دا راته وایي چې موږ څومره رپورټونه جوړ کړو، خلکو څه څه ریاکشنونه او کامنټونه ولیکل په دغه ویډیوګانو او لیکنو باندې چې موږ درلودل.
ستانگزی سے محترم تاست اور ردن کو تسلام. فیس بک کارون کو اکثر پخپل کمنٹون کو سنگ اچھا مسلم بیگا لائف لاڑو دری چلور زلی دا پیخم منعکس کرلا اکثر په دې فیسبوکونو کې نړیوالو ادارو او افغان دینی عالمانو چارواکو هم په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر دغه مراسمو د ځانو جون کې حمله غندلې ده. او یونما په خپل ټویټر کې بیا لیکلو په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خلکو یو مهمه مذهبي ورځ یادوله، د کابل خونړۍ چاودنې یونما یې په غوسه کړې وه، د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم خپل ټویټر کې ویلي دي چې پر دینی عالمانو د تیر ماخام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی دي. بیا د پولې اغاړې د پښتون غورزنګ او تن مشر محسن داوړ هم په خپل ټویټ کې د حمله غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. ګڼ شمېر د فیسبوک کاروونکو دا غوښتنه کړې او د دې پیښې د څېړلو امر یې کړی. ځینو ویلي دي چې دا باید د نن ورځې د ملي ماتم په ځای باید ملي پاڅون وشي. د چپان په نوم د فیسبوک یو کاروونکی، دوی سره بیا اکثره د فیسبوک کارونو دوی سره همغږي او غوښتلې چې د ملي ماتم په ځای باندې دوی ملي پاڅونو کې څو دغه د دې وحشتونو د دې هغه بیا شاهدان نه اوسو.
مننه کوم محمد امین کمال پوری د ازادي راډیو د ویب سایټ آنلاین خبریال، او اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال. تاسو نه د کابل په سټوډیو کې دوی له موږ سره معلومات شریک کړل. د کابل د نننۍ د پرونۍ ورځې د خونړۍ برید په اړه باندې تازه جزئیات راکړل. تازه جزئیات دا و چې په کابل کې پرون د ځانمرګ برید له امله سل کسان روغتونو ته انتقال شوي دي، ټپیان، او د وژل شوي شمېر 50 تنه دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې ښایي ارقام وروسته بیا هم د ورځې په جریان کې له موږ سره شریک کړي، خو تازه ارقام هم دغه و چې سل کسان ټپیان او 50 نور هم وژل شوي دي. پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو غونډه وه چې پکې ځانمرګ برید وشو. دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی؟ طالبانو دغه برید غندلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصری له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ټرمپ انتقادونه زیات شوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي که څه هم ټرمپ د خپل دفاع وزیر جیم ماتیس غوښتنه ومنله چې په سوریه او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دوی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي. خو د ټرمپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنی نه دی چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا پخوانی پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشری پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی، په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزني ښار نیولو په خاطر د زر کسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختریځې ډلې د ښارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړې توګه د فرا ښار نوم یاد شوی دی چې په می میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړې سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دښمن حملې کمې سوي دي خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاریس کې تمه دی. ښاغلی عبدالله، نن د اروپا د اقتصادي او پراختیا د همکاریو په سازمان کې وینا وکړي. د ښاغلي عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون له پاریس ازادي راډیو سره خبرې وکړي او د هغه د سفر نننۍ اجنډا یې موږ ته بیان کړه. ښاغلي رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه کانفرنس کې وینا کوي او له دغه کانفرنس او پاریس د ښاغلي عبدالله د سفر د راتګ هدف هم دا دی چې له افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي او د نړیوالې ټولنې او د اروپایي هیوادونو مرستې راجلب کړي. په همدې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپو سره هم خبرې کړې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دی وایي چې ښه ده چې ښاغلی عبدالله په دغه سفر کې د اقتصادي او نورو مهمو انکشافي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سیاسي مسایلو او همدارنګه د سولې په خبرو کې هم د دغو هیوادونو مرسته وغواړي او په دې اړه باندې هم اشارې ولري. ښاغلي ودیر صافی سره دغه مرکه رحمت الله افغان کړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیرو مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادی مرستی او کی او فرهنگی مرستی او کی تعلیم تربیه بخش کې مرستی او کی دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایی مرستو دا چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی، سره دې چې 50% خلک زموږ دی قانون دی په زموږ کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هیڅ آثار نشته. نو کدا سفر دی ښاغلی ډاکټر عبدالله دی وادو ته د سول راتلونکي سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې خو دا مفید تمامیدای شي د آینده د افغانستان دپاره.
تکل شوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي، څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وار بیا تعهد د هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکا هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر و سر خوځایي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سریع شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشری مرسته چې تروسه کړې دي او یا جنگ حالت که من قرار درلوده کدیر محسران نوی واقعی شوی که یو زلیبیا لاسور که افغانستان تا چه گند کزمنگ وطن و یواد و خالق دی خوری نپورتا شی.
استاد محترم،
د امریکا په پرتله د اروپایي هیوادونو مرستې له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې څومره مهمې دي؟
مهمې خو په هر صورت دي، د دوی فاصله موږ سره کمه ده، د دوی نږدې دي موږ سره، او هر یو په خپله رشته کې کولی شي چې موږ سره مرستې وکړي. امریکا خو د ټولو اروپا په اندازه یوازې امریکا مرسته کوي، اما بیا هم په یو مملکت کې چې د صفر نه هر څه شروع کېږي ټول شیان یو هیواد نشي په اوده اخیستلی. په دې لحاظ باندې د ملګرو ملتو د مشهور په اساس هم دا پرمختللي هیوادونه مکلف دي چې د داسې هیوادو سره چې هلته فقر بیداد کوي او پیشرفت نشته او وچکالي پسې راغلي وي، دې سره مرستې ضروري دي. که دا مرستې د اوس په وکولی شي نور هم تشدید ورکړي، زموږ خلک به ډېر ورسره هوسا شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو پوان ودیر صافی او لمغ سره خبرې کولې. هغه د پاریس ته د ډاکټر عبدالله د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمغ سره شریک. هغه وویل چې ښاغلی عبدالله خده چې د اروپا د اقتصاد او پراختیا د همکاري په سازمان کې اقتصادي مسایلو ترڅنګ له چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سوله او سیاسي مسایل هم یاد کړي.
او سرباقوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح
کردیم. ازادی را سر وسی او ترنور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
ازادي رادیو ته غوښتل سم راځوي وی نړیوال موضوع ته. په پاکستان کې د سیبي بي پونم دی وی سوي ميرمني پخواني مدافع وکیل ویلي دا ميرمنو کورنۍ باید جر تر جره له پاکستان ووزي. دا سیبي بي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل جرمني ته تللی، خبر اعلان ته ویلي له څو هیوادونو سره خبري روان دي څو سیبي بي او کورنۍ ته پناه ورکړي. سیبي بي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لمړنۍ محکمه په اعدام محکوم کړي و، وروسته یو کې د پاکستان ستري محکمه برات ورکړي چې د غلطي سبی ډلو توند خبرګون او اعتراضونه پارولی. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی آسیا بیبی د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیځ هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوی میرمن آسیا بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې و او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله یې زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ یې لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبی د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه آسیا بیبی چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لابایک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې او په محضر کې د آسیا بیبی د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبی ته یې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. دا مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پرېکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبی په 2010 کال کې وروسته له هغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبی اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
زینو وطنوالو سمسونه را لګلی د افغان بیسم اتصالات له لارې لاغې ډلې ډیرو د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې لیکنې کړې دي. احمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید نن په افغانستان کې د ملي ماتم پر ځای ملي پاتسون وشي. فضل کریم درویش له پکتیا جاجیاریو به لیکلي، په کابل باندې وحشیانه بریټ د اسلام څخه وتلی او مردود عمل دی. زینو نورو بیا لیکلی دی چې د سولې په اړه البته لیکلی دی، موجات را لیکلی. همدارنګه بشیر حبیب زی د لوګر ازری څخه لیکلی، کومه پیښه چې کابل کې شوی زما په ګمان دا کار دایش کړی دی. زینو نورو دوستانو هم په بیلابیلو موضوعګانو لغیر د اقتصادي موضوعګانو اسمسونه را لیکلی دی. واحد مدقق د لوګر څخه لیکلی، په بازار کې د ګازو بیه جګه شوی او باید حکومت ورته توجه وکړي. عبدالحکیم جمالی هم له فرا ولایت لیکلی، بکو ولسوالۍ نه چې ډیر خوشحال یم له ډیرې مودې راوروسته باران اورېږي. په کابل کې اتنیمې بجې شوې، د لنډو خبرونو وار را ورسېد. په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پرون د دینی عالمانو په یوې غونډې باندې د ځانمرګي بریټ له امله وژل شوی کسانو شمیر 500 د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو دا خبرې نن له ازادي راډیو سره وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه بریټ په مناسبت نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې باید په دننه افغانستان او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمایندګۍ کې د افغانستان سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیمه زوړن پاتې وي. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی بریټ په سختو ټکو غندلې. د یوناما دفتر په ټویټر لیکلي، یوناما د دغې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې پرونی بریټ غندلې او دا یو جنایت بللې. افغان اجرایي رئیس په پاریس کې د اتحاد ښاغلی عبدالعبدالله نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو وګوري. همدارنګ به د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو تلویزیوني غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. ازادي راډیو ته غوږ ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارنګ کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم رازو د پروګرام د دویمې برخې پیل ته. لومړی راپور به له کونړه راواخلو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي چې په یاد ولایت کې 500 اجري بزمکو د مالتو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جوري بزمکه د یادو میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړي. روح الله انوري ته بغوک شو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخای په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جری بزمکه کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلې بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جری به ټارګټ ورکړي او د قانونم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځ وړې دي. زمونږ بزګران چې څومره باغ جوړي په دې کې محدودیت نشته.
هغه وایي هر کال د بهرنۍ او ګوندې هیوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازې مالټي، لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپلو باغونو په جوړولو سره د دغو وارداتو مخه ونیسي.
او بل استراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیون ټن سیتروس بې کیفیت د همجواره ممالکو نه واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا ده چې د 3 میلیارد ډالرو په خوښه کې په دې کې بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خورا بلیک مارکیټ پچکاری کړي دي. دی نو د دغه د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپلو ځمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټول دهقانانو ته ټول مالک مالکین د ځمکو ته چې ځمکې لري هغه ته مو مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي، خواري کوي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به مو یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خلک طرفه به کومر تقویه کولو کې به رغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوښ دي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې رحم الله دی، د لاوړه د ولباغ اوسیدونکی یم. مالټي دی، لیمبوان دی، شین دی، دا روان دی، انشاء الله نالو دی، د قانی بک شین او الحمدلله ټماټر راغلی، په سبزی دا کوم سبزی هر څه ډیر ستاره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو، لیمبو راته راشي، مالټه راته راشي، نور داس مې وجات چې موږ د کامیابی راکې، موږ زموږ اقتصاد به وړه کې، موږ مخکې بوزي.
نوم یې فاطمه احمد دی، اوس تقریبا 15-16 جره بازمه کده را سره. اوس غواړم په هغه کې دا خبره نارنج یا مالټي باغ کینم. فائدہ خدا نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره چې دا فائدہ کوي. نن نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ اوسیدونکو وای کچیر ته په ولایت کې د باغداري چارو ته پام وشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خو د کولې شي او خو حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي، بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالی کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د افغانستان د ځمکې او اوبو د چارو متخصصین وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان د ځمکې پر مخ اوبو کې 8 بلیونه متر مکعب کموالی راغلی، حال دا چې دا اندازه پخوا تر دې 50 بلیونه متر مکعب وه. دا خبرې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسلکي غړیو وړمه ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ شوي علمي کنفرانس کې وکړې. خان محمد سیند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم واورئ.
د اقلیم بدلون، وچکالی، د نفوسو زیاتوالی، په کرنیزو ځمکو کې د کورونو او ښارګوټو جوړېدل، تولیدي فابریکې، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د اوبو په کارولو کې بې احتیاطي او داسې نور موارد هغه لاملونه دي چې په ټول افغانستان او په تیرو لسو لویو ښارونو کې اوبه کمې کړې دي. دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمۍ د چارو متخصصینو د دوشنبه په ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لوی ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وکړې. دوی د موضوع اړوند په خپلو څېړنیزو مقالو کې وویل که شته ستونزې ته تدابیر ونه نیول شي او اقلیم هم بدلون ونه کړي، په راروانو څو کلونو کې به ټول افغانستان او په تیره لوی ښارونه د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ شي. د دغو پوهانو له ډلې محمد نعیم اقرار وویل:
د سال 2016
په 2014 کال کې زموږ د هیواد سطحي اوبه 50 بلیون متر مکعب وي چې اوس 90 بلیون متر مکعب دی چې کموالی پکې راغلی دی. په 2013 میلادي کال کې به 30 بلیون متر مکعب ته کم شي. د مځکو لاندې اوبه مو 80 بلیون متر مکعب دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي دغه ټولې اوبه به نیمایي ته ورسیږي.
افغان متخصصین وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ځمکې د لاندې اوبو سطح تر 22 مترو پورې ټیټه شوې ده. د دوی په خبره اوس مهال د هیواد ځینې شمالي او جنوبي او د هریرود د حوزې اړوندې سیمې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ شوې دي. څو ورځې مخکې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د هلمند ولایت د نورو ولایتونو په نسبت د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ شوی دی. د علومو اکاډمۍ د معلوماتو له مخې که په ښاري سیمو کې په پراختیا پروژو کې د اوبو لګښت ډیر شوی، په لرې پرتو سیمو کې د ورښتونو کموالی او د کروندو لپاره د ژورو ساګانو کیندلو هم د اوبو زیرمې کمې کړې دي. د یاد سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید یوازې د اقلیم مثبت بدلون ته انتظار ونه باسي، بلکې د اوبو د کمښت د ستونزې هوارولو ته د تخنیکي تدابیر ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو وایي د اوبو د بندونو او د اوبو د زیرمو لپاره تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت د هایدرو جیولوجي رئیس محمد نعیم توخی وویل:
وزارت انرژی و پروژه تغذیه مصنوعی یا دوباره تلاقات
دو اوبو او انرژی وزارت مصنوعی یا د اوبو د بیا تغذیه پروژه په پام کې لري. د شاهتوت د اوبو بند جوړوي چې کابل ته کافی اوبه ورسوي. همدارنګه د هیواد په کچه د اوبو ډیر بندونه په پام کې لرو چې ځینې یې د مطالعې، ځینې یې د ډیزاین او ځینې یې د جوړېدو په حال کې دي.
خاغلی توخی د اوبو د کموالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا ته هم اشاره وکړه او ویل د هستوګنې په ځایونو او صنعتي پارکونو کې او د کروندو لپاره د بېشمېره ژورو ساګانو کیندل سبب شوي چې پاکې اوبه ککړې شي. د هیله وکړه چې د اړتیا پرته دی د ډېرو ژورو ساګانو له کیندلو ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه یې رسېدلي دي، خو لومړی به د لوګر د والي د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. ترې ویې لاندې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو دوستانو، د لوګر د والي سرپرست ویان شمشاد لاروي سبس موږ د نن ورځې د خبرونې ملمه دی. دی به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مو راستولې دي جواب کې. لومړی لاروي سب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې به د یوه اوریدونکي شکایت واورو او ستونزه به واورو، بیا به وروسته تاسو ته راسو چې جواب ورته ووایست.
السلام علیکم، زه د لوګر نه خبرې کوم. وړه پنځل سو روپۍ بوجۍ سوی د لوګر کې او ګاز جک سوی ده. دغه ټیکس باید چې دولت په دغو باندې وانخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو د خوارو غریب ته. دغه د ما یو نظر و تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخلي په وړو په ګاز په دغه شیانو باندې چې غریب خلک په استفاده تر کوي. دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پورې. نور وسلام.
بله لاروی صاحب، د دې دوست ستونزه مو واردله، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبدالواحد رور ستونزه ته به ووایي چې اول خو مننه کوو چې ستونزه شریکه کړې. له عبدالواحد رور نه مونږ هیله کوو تر څو د دغو ستونزو د لا حل د لا ښه حل په موخه ولایت مقام ته راشي. د دغه ستونزې د دې تر څنګ چې کومې نورې ستونزې لري هغه نیغ په نیغه له موږ سره شریکې کړي، له جناب والي صاحب سره شریکې کړي. انشاءالله هغه به دغو اړوندو مسؤلینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړه توګه حل شي. له منځه ولاړې.
بله، دوی د بیو د لوړېدو په اړه ویل، آیا واقعا بیې لوړې شوي دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړه نه وي، خو البته لوګر ولایت منګرار ولایت سره غلري سرحد لري. حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغې لارې نه هم را انتقالېږي. د هغو په وخت سره موږ مخنیوی کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لاره هواره کړې تر څو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت ته چې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجاران اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالي لوړوالي کې باید د قیمت لوړوالي کې باید لوړ نه وي تر څو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو په بار بار مونږ له شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والي صاحب تر مشرۍ لاندې غونډې نیولې او په دغه برخه کې والي صاحب ورته لازم هدایتونه کړي تر څو د لوګر ولسونه اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدون کې ستونزه به هم راوخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم. عمر ولی سلمانی هم د لوګر ولایت داز لسالی څخه زه د ماری پلو وزارت څخه دا سره لرم چې دلته د مختګونو امتحانونه وزن ډول شو لاخیر لرم چې ولاندې کې خلق له ډیر لرو پرتو چې مرتخه دولسالی مرکزی مکتب ته ورځي خو دلته امتحان نه مخکې کاوس پاول او سکاوس
بله لاروی صاحب د دې اوریدون کې ستونزه مو هم اوریدل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به ووایو چې له ازر ولسوالۍ نه شریکه کړې تیر روان یا تیر ښوونیز کال په دغه کال کې ډیری رخصتیانې راغلې. تاسو په جریان کې هستئ چې وړمه ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې